بهوا وضعیت څنګه دی په تیرو څو کلونو کې پکې څه بدلون راغلی؟
بدلون خو ډېر څه راغلی دی. مخکې کلونو کې اوبه ډېرې لوړې وې، اوس ډېرې شوه شوي. دلته ځینې څاګانې وچې شوي دي، باوریان وچې شوي دي، ځینې کښتونه وچې شوي دي.
د څاګانو اوبه ښکته تللې دي؟ تاسو وایې تاسو په سیمه کې
دلته بېخي ښکته تللې دي. ځینې بېخي مخکې پر لس متره وې، نه متره اوبه وې، اوس بېخي دا اوس هم وچې شوي دي. اوس ځینې څاګانې ډېرې ژورې وې چې اتیا متره نوي متره پرې شوي دي.
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې خبرې کوي ولا سوالینه؟
جنابي ولسوالینه.
بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ چې څوک ولکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم امان دا ته کلم د کابل ولایت د سب سوالي څخه مې اړیکه کوي. خو دلته ډېر هغه وي وبوي ولې را مشران وي ډېر واوري کې د خلکو به مخکې لکه زمي ته تیارای نیو. خو ځ بيخي واوري نه کیږي او وبو هم کته شي ویډیو سیان سل مترو ته کته شي په 10 متره کې وبوي او سکه سلور کاریزونه هم وټ شول چې غو کې ډیر مايان هم وجل شول. ما په خپل سترګو ولید سکه لم داسا کال په دې حساب کې سلور کاریزونه وټ کلاک شول.
دا څخل کاریزونه واغه کاریزونه چې مزکه تن خلک خړوبي هغه کاریزونه و
و هغه کاریزونه زمکه چې خلک تخړوبي او بچ تی راوځي.
خا دغلته نو وسب د خلکو کرکیله کما شوی کنه مثلا د تاسو خپل زکی کرکیله یا زراعت مچ کو پاغي باندې تاثیر کړي مثلا؟
وو پاغي ډیر تاثیر کړي ډیر کرکی مشوی د خلکو بیخی کما شوی. ځین خلکان کډ کول او ته اړ دي چې د خلاص شي بل ځای لاړ شي سیندو لاړ شي.
مننه. یو اوریدونکو بلم راخلو بیا خپل کار په هانو ترازو او لاغوینه په دیړه باندې اورو. مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي.
احمد همدرد در سره پاډی کا کین تاکل سه لغمان نو
سلامت
څنګه نظر ده چې یو خدای غو بو استعمال صدا دا نو به یې اسراف تر مخ دا کنه ایسو کې مقدر نه کوي د رښتیانو کنه په ډیرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګیدلی یو شپه او ورځ رواني کبه تیار شینو بس ودری یو کني کنه بالکل خلکو دښتو ته لګولې دي. په دې کابل اکثره د 100 علاقو کې ډیر ځات لګېدلې او دویم دلته د غټو دیمونو نشټواله ده. صدا دلته غټ کار نه ده سوای چې کوم وخت بارانونه ډیر یا واوري ډیر چې هغه خپلې وبو سړې ذخیره کې یا د کوم وبو سډور ملکو ته رواني دغه لګو په غټ اندازه سره ذخیره شي دغه ډیر اضافه والی راوړي.
بیرته ما خپل بحث تر اعظم چې د دغه نړیوال اقلیم دی بدلون غیزي چې مخکې موږ په بحث وکړو په افغانستان کې په کوم بڑما
یو ویل کې د اقلیم بدلون په یو باندې دا دی چې وچکالی ډیره شوې دي. تعداد ډیر شوی په خو مثلا په لاس کولونه کې یو وری وچکالی کېدل اوس په دوا وری وچکالی کې اعلان تر دی چې دا تیرو څلور کولونه ته کوم غو ګورو دوا وری وچکالی راغلی. یعنی نورم امکان دې شته چې وچکالی په کې زیات شي چې یو وسالې امداد شي کول ته ممکن بیا وچکالی پیښ شي. نو دا په خپل یو واغې دې دوا مغې په کې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې هغه کړه یعنی واوري لګوري بارانونه په سرلای ډېر شي دي. دلته چې څنګه واوري لکشي واوري تر ډیره په غرونو کې پاتې کیږي او د هغې ورو ولې کېدل د دې سبب کیږي چې سیندونه ته اوبه ورشي او نور ځکه لاندې ته اوبه جذب شي او همدارنګه نور څاګانو ځمکه لاندې سرچینې تخلیه کړي. خو که چېرته باران ورېږي باران بیا اوبه زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان څخه بهر کیږي. موږ خپله ځینې راستنې ورسی دي چې په هغه کې د افغانستان خوبه په دوه ونه تر څوار لس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کېږي. نو که چېرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او په سلای بهود میاشت کې ورښت باران وشي دغه اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي. دا یم بل اغیز دی. دریم اغیز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوی دی هغه مو خپل د کابل سیند حوزه کې چېرلای هغه دلته دی چې یو د لګو بوره دی چې مثلا وړي کې د توخاین دی وړي موسم کې وبا تقریبا سندونو کې څه چې ته کاشي تر سیګ د دوه ورځو شمیر ډیر شوی یعنی وچه ورځې هم پکې راغلي دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوخانی مرستیال عزت الله صدیقي صاحب سره ده. صدیقي صاحب مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، لتونه چې دی ولې راغلی دی. تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت د ترسره کړی ده. داسې لنډ کړه ته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مهار صاحب ته ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې مندلی، فرق یې مندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پیشغور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې ته راشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې څومره ده. په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعاً په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، په همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوي، د زراعت برخه مو وسیع شوي، ول بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې یا د ګلخانهي ګازاتو په نشر کې تر 1% نه، حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی د هغو اغیزې فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دی، تر بل هر هیواد نه ډیری دی.
سلامت اوسئ نادیم صاحب، تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیزو په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ دغه وروسته پاتېدل د افغانستان چې ترقې ونه کړه او جنګ څونه عامل د هر شي کېدای شي. مثلا په پرمختللو وادو کې چلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي خلک، د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو د سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی. الان چې په پرمختللو وادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یوه ونه ډېر ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې صرف کیږي او څومره اکسیجن تولیدوي او د کاربن ډای اکساید مخنیوی کیږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کیږي، د بوټي چې د ویل کیږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کیږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي. نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمه په مسله کې ویل چې چاهان ویچ سوي دي، رښتیا غسي ده. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې پاتل کیږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو دنه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات، منفي تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ، د خښتو نه د سمیټي خښتو نه استفاده کیږي، چې د خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې د اوبه پکې جذبیږي
دی. یو بیا محمد عاصم معیار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څیړون کې دی، د جرمنی په یو پانتون کې څیړنې کوي. دته په ورشم معیار صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولای شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډیر استفاده یا د ځمکې څخه ډیر استل په باخ باندې په دی باندې د دوی لامل شوی دی چې څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو له همدې څخه دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې دوی راوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغیر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکري، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغې کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $30 میلیارد دغو بېوزله هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېز یې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شاید ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یو کس له امله به ډېر خلک متاثرهبیا د اوبو له کابل سره مخامخ شي.
خغلی صدیقی له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولی شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده، د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اورېدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دوی متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېیمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور دی چې زموږ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبیعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډېره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګانې، سیستمونه، ستانداردونه جوړ کړي او دوی هم هغه رعایت کړي.
د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام مو اورېده.